د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په جرمني کې د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر لاغه هیواد یو پلاوی کابل ته راغلی دی. د یاد وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد د چرشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحثونو له لارې به ډېر ژر داسې پرېکړو ته ورسیږي چې دواړو لورو ته د منلو وي. دی وایي له جرمني څخه یو پلاوی راغلی تر څو داسې توافق ولرو تر څو دواړو لورو ته منل شوي وي. موږ په دې اړه ښه بحثونه لرل او هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې ښو نتیجو ته ورسیږو. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له دې ډلې جرمني ته تر ټولو ډیر افغانان رسیدلي چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 لک افغانانو یوازې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانانو د شمیرې ته په کتو وخت نا وخت ویلي چې د 40% افغانانو د پناه غوښتنې به ونه منل شي. خو له دې سره افغان حکومت وایي توانېدلي چې د کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. غیر قانوني کډوالۍ تر اوسه پورې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او ډیرو نورو یې په درانه بیه یو ځای ته ځان رسولی دی. له دې ټولو سره ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې د پلاوي له افغان لوري څخه غوښتنه کړي تر څو د بروکسل تر غونډې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هڅه کوي تر څو د بروکسل تر ناستې د افغان کډوالو برخلیک روښانه کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د دې لپاره په څو هوکړه لیکونو کار روان دی.
دغه تفاهم لیکونو کې مهمه مسله دا ده چې موږ داسې حکومتي بستې پیشنهاد کړي تر څو زموږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د همدغه تفاهم لیکونو پر اساس موږ کار کوو تر څو دغه د مهاجرتونو کچه راټیټه شي او همدارنګه زموږ هیوادوال په بهر کې چې دي دوی دې ته تشویق شي چې خپله خوښه هیواد ته راستانه شي.
افغان کارپو اسدالله ولولجی وایي په هغه صورت کې چې افغان حکومت د کډوالو له رضاکارانه راستنېدو سره توافق کوي باید د هغو هیوادونو د ډیرو مرستو ډاډ ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر هغه چې په هیواد کې اوسنۍ ستونزې حل نه شي هیڅ افغان هم په خپله خوښه بیرته راتلو ته حاضر نه دی.
یوسف خان زدران رپورټ راکوه. جمهوری ریاست وایي تمه یې درلوده ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب کړي، خو اوس چې دا فرمان رد شوی دوی به هم ژر خپل تصمیم اعلان کړي. دا چې تصمیم څه دی صفی الله ستانکزی به راته ووایي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنیني فرمان لره درسته دوی پریکړه کړې چې ژر په دې اړه خپل راتلونکي پلانونه اعلان کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل حکومت تمه درلوده چې ملي شورا د فرمان تصویب کړي، خو هغوی برعکس رد کړ. دی وایي حکومت تمه درلوده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا لخوا تایید شي څو د انتخاباتو پروسه نوره هم چټکه شي. اوس چې دا فرمان رد شوی حکومت نظریات ټولوي او په دې اړه خپله پریکړه اعلانوي. جمهوری ریاست په داسې حال کې دا غبرګون وښود چې د ملي شورا یو ګډ کمیسیون د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ او بیرته یې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ. تر دې مخکې اجرایه ریاست هم ویلي چې که د ولسمشر تقنیني فرمان رد شي دوی د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري او د اصلاحاتو راوستلو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکو اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د میزان په 40مه ترسره کوي، هغه نیټه چې ډیرو بنسټونو پکې د انتخاباتو تر سره کېدو خبره ناممکنه بللی ده. د ملي شورا لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه د بحث د ګډ کمیسیون یوې غړي او د مشرانو جرګې نائب منشي نجیب حسیني ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د غړیو اختلاف د دې لامل شو چې د فرمان رد شي.
بخاطر قانون تشکیل
و صلاحیت های کمیسیون انتخابات کمیسیون او تقنیز شکایتونو کمیسیون ده دند و واکونو او جوړښت قانون پاره پرون د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د ګډ هیئت غونډه وشوه. ولسی جرګې ویل چې دا فرمان باید رد شي او موږ تایید غوښت. د دې لپاره چې سره موافق نشو مصاحبه رد شوه. د ملي شورا د ګډ کمیسیون په داسې حال کې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ چې جمهور رئیس په خپل په یو وینا کې له دغه کمیسیون وغوښتل چې د اوړي تر رخصتیو مخکې د باید ملي شورا دغه فرمان تصویب کړي. خو د انتخاباتي چارو ماهرین د اساسي قانون دی اوسله همې ماده په اساس د ملي شورا د ورستي تقنیني کال پر مهال د شورا ته د انتخاباتي قوانینو لیګل د قانون په خلاف بولی. د دیموکراسي د څار بنسټ رئیس زکریا بارګزی ازادي راډیو ته ویل حکومت باید ژر تر ژره د خلکو او نړیوالې ټولنې له هیلو سره سم د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوي کمیټه جوړ کړي او د اصلاحاتو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادي راډیو په پکتیکا کې په اف ام 100.5 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
ازادي رادیو د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم صافه واځي اوریدل سي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ولسی جرګې د مالی او بودیجی چارو کمیسون خبرداري ورکړ. هر هغه وزیر چې پروان کال کې خپل انکشافي بودیجه لا 30% کم مصرف کړي نو استیزا بسي. د دغه کمیسون مشر نن ازادي رادیو ته ول چې دغه غوښتنه ورڅخه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم کړی ده. نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسون وایي کله چې د اوړي له رخصتیو څخه راستانه سي د هغو وزیرانو د استیزا پریکړه به وکړي چې انکشافي بودیجه یې په خپل وخت نه وي لګولې. د دغه کمیسون مشر امیر خان یار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه هیڅ کوم بودیجوي واحد نه دی توانېدلې چې خپل 30% انکشافي بودیجه مصرف کړي.
هغه وزیر صاحبان چې خپل بودیجه د 30% نه په دې کال کې کم مصرف کړي، د رئیس صاحب جمهور غوښتنه هم ده چې باید استیزا شي، او د ولسی جرګې غوښتنه هم ده چې باید استیزا شي او د دې نه معلومات واخیستل شي چې په څه دلایل دی ونه شو کولای چې بودیجه نه مصرف کړي. که چیرته دلایل درست ونه شو ویلې نو کېدای شي سلب اعتماد ته لاړ شي.
د افغانستان د 1995 مالی کال ټوله بودیجه 444.6 میلیارد افغانۍ ده چې په دغه بودیجه کې 206.1 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه، 118.5 میلیارد نورې افغانۍ د پراختیايي بودیجې لپاره ځانګړې شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ د نیم کال بودیجه هم تصویب کړه چې په عادي بودیجه کې 18 میلیارد افغانۍ ورزیاتې کړې. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسون وای که څه هم د مالی کال شپږ میاشتې پاتې دي، خو د بودیجې د تیرو شپږو میاشتو له لګښتونو به ځان ته معلومه کړي چې کوم وزیر څومره پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. د چارو کارپوهان په وزیرانو باندې د ولسی جرګې لخوا د بودیجې د مصرف فشار ګټور بولي او ټینګار کوي دا ډول اقدام به وزیران د انکشافي بودیجې بشپړ مصرف ته وهڅوي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی وایي هغه وزیران باید له دندو ګوښه کړای سي چې متخصص نه دي او یا هم په کارونو او مدیریت کې کمزورتیا لري او پر ځای وړ او لایق کسان په دندو وګمرل سي.
دا واقعاً ډېر ګټور دی. موږ د دغه اقدام هرکلی کوو. نو دا سبب د دې کېدلی شي چې هغه وزیران چې هغه کمزوري دي که واقعاً حکومت یو جدید اقدام په لاره اچولی نو بېله شکه هغه وزیران باید استیضا شي، باید استیضا د هغوی وشي او د وزارتخانو نه باید دوی ګوښه شي او د دوی په ځای باندې نور هغه خلک هغه وړ استعدادونه وټاکل شي چې هغه وکولی شي چې ښه مدیریت ولري او پروژې په خپل وخت سره تکمیل کړي.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې هر هغه وزارت چې په روان کال کې هر څومره انکشافي بودیجه مصرف کړي نو راتلونکي کال به هم ورته په همغه کچه انکشافي بودیجه په نظر کې نیول کیږي. بلخو عبدالقادر جیلانی وای په افغانستان کې روانه نامنۍ د ملي تدارکاتو کمیسون اوږده کاری پړاوونه په وزارتونو کې ټیټ ظرفیت د دې باعث شوی چې انکشافي بودیجه په خپل وخت مصرف نسی.
رحمت الله افغان و په کابل کې په سری پول کې د یو دینی عالم او د سولې د عالی شورا د یو غړي عتیق الله حیدری تر وژل کېدو وروسته د دغه ولایت یو شمېر قومي مشران د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته ورغلي دي. د وژل سوي کس ورور وایي چې د سری پول ځینې چارواکي د حیدری په وژنه کې لاس لري. قسیم سولمال او نور تفصیل.
د سرپل یو شمیر قومي مشران له حکومت غواړي چې د دینی عالم او د سولې د عالی شورا د غړي عتیق الله حیدری قاتلین مجازات کړي. دوی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د سرپل یو شمیر چارواکي په دې پیښه کې ښکیل دي. د عتیق الله ورور حاجي خان ولس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
شارا قومندان دی جولاک او دا دوه نور چې دي د بشیرخان یو ورور دی شاولي چې دی هغه قومي مشر دی. نو دا بیا ول ورور شهید کړی دی، شهید نه بعد یې نیولې دی ورور ټوټې ټوټې کړی دی. دغه نه باندې بیا بټۍ ته اچولی دی، سیزلی دی، موټر یې نیولی و خپل په سرا کې سیزلی دی.
مولوی عتیق الله 5 ورځې مخکې په سرپل کې له خپل کوره لومړی اختطاف او بیا ووژل سو. خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش له ازادي راډیو سره خبرې کې له دې پېښې بې خبري وښوده او ویل چې په دې اړه به پلټنې وسي. دی وایي اړتیا ده چې موږ خپل معلومات بشپړ او دا پېښه هر اړخیزه وڅېړو. که داسې څه سوي وي نو طبعا چې معلومات به ولرو. متاسفانه په مرکز کې دا پېښه نه ده سوې. که د ولایت په کچه وي نو زه یې په اړه جزئیات نه لرم. د سرپل قومي مشران ټینګار کوي چې د مولوي عتیق الله حیدری د قتل موضوع ته د حکومت نه پاملرنې د خلکو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی او په دغه ولایت کې د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړی.
افغانستان کې د نفوسو نړیواله ورځ د سولې، ثبات او عدالت لپاره د نجونو د ملاتړ په نامه ولمانځل سوه. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو نن وویل که څه هم افغانستان کې د ښځو د توانمندۍ لپاره کارونه سوي، خو ډېر نور کارونه هم باید ترسره سي. تفصیل خان محمد سین ناوري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په هیواد کې د نفوسو د کره شمیرې نشتوالی اوس هم د دغه وزارت د پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو خنډ دی. د دغه وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی د چهارشنبه په ورځ پر ښځو د پانګونې تر نامه لاندې د نفوسو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل، نامنی یوازینی لامل دی چې په هیواد کې د کره سرشمیرنې د ترسره کېدو مخه نیولې ده. د په هیواد کې د سرشمیرنې د ضرورت په اړه وویل،
ارقام و اعداد اساس پلانگذاری دقیق تشکیل میده و بدون معلومات
شمیره و اعداد د کره پلانگذاری اساس جوړوي او له دې پرته دقیق پلان نه جوړیږي. سرشمیرنه اوس هم یو ستونزه ده. هیله ده د ایسای مرکزی اداره د وضعیت لخه کېدو سره دا کار ترسره کړي.
د ښاغلی رحیمی په خبره، په تخمینی ډول افغانستان د کار د قوې لپاره و په نړۍ کې دوهم هیواد دی، او کله دې قوې څخه سمه ګټه پورته شي اقتصاد به د پام وړ وده وکړي. د ده په نظر د کار د ځواک د 2.2% څخه یوازې 19% د کار خاوندان او 1.8% ډاډمنې دندې نه لري. په خاطر دې د افغانستان د احصایې مرکزی ادارې د هیواد نفوس 26 میلیونه ښودلی چې 50% یې ښځې جوړوي. په ورته وخت کې د ښځو چارو د وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ وویل چې بېوزلي او په زور او کم عمر کې د نجونو ودونه د ښځو پر وړاندې یوه لویه ستونزه ګڼل کېږي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو د وجهي صندوق استازي بینت اندیانا بانجي وویل چې د دې هیواد 50% ښځې په غیر قانوني او کم عمر کې په زوره ودیږي چې علت یې د خلکو بېوزلي ده. د لا افغان جنو سره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پښتنې پر وړاندې وویل،
United Nations Population Fund has an annual budget on
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د نفوسو لپاره یو ځانګړی کلنۍ بودیجه لري چې د مور روغتیا، د معلوماتو پراختیا او د ځوانانو په برخه کې پانګونه پکې شامل ده. د دې بودیجه اندازه په کال کې 23 میلیونه ډالره ده.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د نجونو 30% زده کوونکي نجونې دي چې دا شمیره د تیرو کلونو په نسبت زیاته شوې ده. د دې وزارت مرستیال عطاالله واحدیار وایي چې که د نجونو لپاره پانګه واچول شي دا کار به د نجونو راتلونکي تضمین کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په ترکیه کې د پوځ لخوا د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د دې هیواد حکومت په زرګونو کسان له دندو لرې کړي دي. راپورونه وایي چې د پاسه 50,000 پولیس، د اردو سرتیري او قاضیان د ترکیې د حکومت له مخالف جلاوطنه فتح الله ګولن سره د ارتباط په تور له وظیفو ایستل سوي دي. د لویدیځو اژانسونو په حواله جزئیات له رضوان مراد ناوري.
د ترکیې د حکومت د تازه اقداماتو په لړ کې 15,200 خون کې د جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د تړاو په تور له دندې وستل شوي دي. د ترکیې حکومت وایي په امریکا کې میشت د رجب طیب اردوغان د حکومت مخالف فتح الله ګولن د کودتا په وروستۍ ناکامه هڅه کې لاس لري. په همدې حال کې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د 9,000 پولیسو د لرې کېدو امر صادر کړی دی. د ترکیې د پوهنې وزارت هم پلان لري چې 15,000 د پوهنتون ښوونکي له کاره وباسي. د کودتا د هڅې په تور د رجب طیب اردوغان حکومت لومړی د دې هیواد د صدراعظم له دفتر څخه د ځینو مقاماتو کارکوونکو چې شمیر یې 250 ته رسیږي په لرې کولو پیل وکړ. په ترکیه کې د شنبې د شپې د کودتا له هڅې وروسته تر اوسه 100 امنیتي چارواکي له دندو لرې شوي دي، او د ویکیلیکس په ګډون 40 انټرنیټي پاڼې هم بندې شوي دي. حکومت دغه راز د 40 تلویزیونی او راډیوي چینلونو کاري جوازونه هم لغوه کړي دي. د بحران د نړیوالې شبکې څېړونکی هوک پاپ وایي د کودتا د هڅې په شنډولو کې اردوغان او د هغه پلویان بریالي شول، خو په اوږدمهاله کې هیڅوک ګټونکی نه دی. نوموړي او ځینو نورو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د ترکیې پوځ ته صدمه به دا هیواد له بې ثباتۍ سره مخ کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له امریکا غوښتي چې فتح الله ګولن انقرې ته وسپاري. بل لور ته د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست ویل چې ولسمشر بارک اوباما د ترکیې د تازه تحولاتو په اړه تېره شپه له رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبري کړي دي. دی وی ولسمشر اوباما شمنه وکړه چې د اړتیا په صورت کې آماده دي چې له ترکیه سره په تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې معلوم شي څه پیښ شوي دي. د ولسمشر تمه ده چې د ترکیه خلک غواړي پوه شي چې پلټنه کیږي او له هغو کسانو سره حساب کیږي چې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. ترکیه چې د ناټو غړی دی د امریکا او اروپایي ټولنې تر ټولو غوښتلی اسلامي متحد دی. خو په انقره کې د اروپایي ټولنې پخوانی استازی مارک پایرینی وایي په ترکیه کې د ډیموکراسۍ پای ته رسېدل او له لویدیځ سره د دې هېواد د اړیکو خرابېدل به شاید د تېرې شنبې شپې د کودتا د هڅې لومړنۍ قرباني وي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل ډونالډ ټرمپ د خپلې بیرې او انزوا په پالیسیو سره د امریکا او نړۍ امن ته ګواښ پیښ کړی دی. ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره چې د نومبر پر اتمه کیږي د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا کاندید دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر رویټرز اژانس ته په یوه لیکلې مرکه کې وویل د ټرمپ پر هغو مبهمو ژمنو چې ګواکې امریکا به بیا غښتلې کوي اندېښنه لري. دا په داسل کې ده چې هممهاله له امریکا بهر خپل شراکت کموي. شتاین مایر وویل دا زده نقیز مسله ده چې زه یې اندېښمن کړی یم. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي دی واشنگټن ته روان دی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې داعش د ماتولو لپاره د امریکا په مشرۍ د هڅو ارزونه هم وکړي. شتاین مایر ویلي د بیرې او انزوا سیاستونه به لږ امن را په برخه کړي زیات نه. نه یوازې د امریکا بلکې د اروپا او نورې نړۍ لپاره به هم خطرناک عواقب ولري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په هغو جدي انتقاد کوونکو کې دی چې په اپریل میاشت کې د ټرمپ د بهرني سیاست پر لومړۍ وینا انتقاد کړی و. په هغه وینا کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ یو ور بیا هغه نظریه وړاندې کړه چې شعار یې دی تر هر څه مخکې امریکا. ټرمپ له ایران سره پر اټومي موضوع د تیر کال موافقه هم وغندله او په اروپا کې د میزایلو په دفاعي سیستم کې د زیاتې ښکېلتیا غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ په عین حال کې د اوباما پر ادارې انتقاد وکړ چې د ده په وینا له اسرائیل څخه یې خپل ملاتړ کم کړی دی. د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې د ټرمپ وینا و چې په هغه کې د لومړۍ امریکا شعار هم ورکړی و په متحدو هیوادونو کې انتقادونه وپارول. دا هغه اصطلاح ده چې په 1930 کلونو کې د بیلتون پالو لخوا کارول کېدله او هدف یې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د امریکا لرې ساتل وه. ډونالډ ټرمپ د کمپاین پر مهال په خپلو ویناوو کې امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز غوښتنه هم کړې وه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسی ازادي رادیو ته ورځي چې خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې مو دغه مهم راپورونه اوریدل. د جرمني چارواکي وایي هغه ځوان چې په دغه هیواد کې پر ځینو کسانو د چړې او تبر گزارونه کړې و پاکستاني وو. د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او استازو سره د بروکسل کانفرنس د هاشوي غونډو پر چمتووالي خبرې کړې دي. جمهوري ریاست وایي تمه یې درلوده چې ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب کړي، خو اوس چې دا فرمان رد شوی دوی به هم ډېر ژر خپل تصمیم اعلان کړي. یو شمېر مدني فعالان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤول وسلوال شخصي زندانونه لري او دغه کسان پر خلکو ډول ډول ظلمونه کوي. په هلمند کې یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو له افغان دولت او قواو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د زهرا په نامه د یوې افغان ښځې له سوځولو او مړینې وروسته د هغې کورنۍ په کابل کې له دولت څخه انصاف غواړي.